سلام د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. د دې خبرونه مهم موضوعات: د امریکا پوځ وایي په کابل کې د ملکی وګړو پر یو کور د برید پر مهال کومه غلطي نه ده کړې، خو متضرره کورنۍ بل څه غواړي.
تعریف میشه مخاطر هنوز غرامت پرداخت نشده در هر جای بیری شماره می کشه نمی خواست و ماسته که کما را بکشه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تیر حکومت سقوط په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړولو پلانونه ګډوډ کړل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان وویل طالبانو ته په سولیز ډول د واک انتقال او په ټول ګډون حکومت هوک شوی و.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د روانې میاشتې په پای کې پیل شي. په غزنی کې د ودونو لوړ مصارف او د خلکو بیوزلی.
د واده جهزیه نورشان ډیر قیمت دی، ډیر ځوانان انداز دي چې مثلا دوه درې کاله نامزاد پاتې شوی دی.
په وروستۍ برخه کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل انت چمتو کړي.
په کابل کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې د برید پاړه د امریکا دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دې برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې نه دی شوی. ټاکل شوی دا سبا د امن پنوم د کابل پنوم په کابل کې د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ پیل شي. او د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د راشوندې کېدو په اړه خبرې د روانې نومبر میاشتې په 9 د اوترش په پلازمینا ویانا کې پیلېږي. بشپړ خبرونه واوري. کابل کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې د برید پاړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د اګست په 9 په دې برید کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون لس بلکې وګړي وشل شول. د امریکا د وسلوالو ځواکونو سرمفتش جنرال سامي سعید پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل چې پلاتون کې ټیمي هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې د دې برید تر سره کون کې ټیم ارزول او پر اساس د غبرید کړي وو. د دوی پلاتون کې ټیم د دې ترڅنګ د غبرید د اجرا کونکو مکالمه هم ارزول دي. جنرال سید وای د نه د مندل چې له قانون یا د جګړې له قانون څخه دي سرغړونه شوی. هغه هم دارنګ ویل چې دا سې هم نه د مندل چې کوم کاستي دا سې بي پروايي کړی وي چې هغه جرم وګڼل شي. جنرال سامي زیاته کړه هغه چې د مندل د ارتباطاتو په پروسه کې اختلالات دي چې ډیر خلک پکې خکیل دي او عدد دي سبب شوی چې دا په خره منست شي. پینټاګون د دې په اړه د خپل څېړنې د حقیقت مندل نتیجه په یو پاڼه کې خبره کړې او ټول راپورټ یې پټ دی چې نه دی خبر شوی. د امریکا د بی پلوټ الوتکې د غبرید څو ورځې وروسته لاغې وشو چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر په هغه غبرید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش اخیستی وو د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون له 170 زیات کسان ووشل شول او شاوخوا 150 نور ټپیان شول. ټاکل شوی ده چې سبا د امن په نوم په کابل کې د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ پیل شي. دا لوبي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په لوبغالي کې کیږي. د دې فدراسیون رئیس یوسف کارګر نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل دی وای په دې سیالیو کې شپږ لوبډلې شاین، اسمایی، سیمور غلبورس، هری رود طوفان، میوند تلان، د باسین سپی او د هندوکش عقابان ګډون کوي او لس ورځې به دوام وکړي. د اګست 15 راهیسې چې کابل د طالبانو لاس ته لوېدلې دا د فوټبال لومړنۍ سیالۍ دي چې په دې ښار کې کیږي. اخوا د کرکټ د شلو ورځو نړیوالو لوبو په لړ کې افغانستان د یک شنبه په ورځ د ابوظبي په ښار کې د نیوزیلند په وړاندې د لوبې ډګر ته وسی. افغانستان د هند په وړاندې پرونی لوبه د شپږ شپې ته منډو په توپیر و بایلله. افغانستان تر دې مخکې هم په هیڅ شلو ورځو لوبه کې نه دی توانېدلی چې هندوستان ته ماتې ورکړي. افغان لوبډلې تر دې مخکې سکاټلند او نامیبیا ته ماتې ورکړې او له پاکستان څخه یې ماتې خوړلې وه. د کرکټ د شلو ورځو نړیوالو لوبو په ترڅ کې ټاکلې ده چې نن استرالیا او بنګلاديش او ویسټ انډیز او سریلانکا د یو بل په وړاندې لوبه وکړي. ټاکل شوې چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوند کېدو په اړه خبرې د روانې نومبر میاشتې په 9 د اتریش په پلازمینا ویانا کې بیرته پیل شي. دا خبرې له 15 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د خدمتونو ادارې پرون په یو بیان کې د دغه خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکړ او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باقری چې د تهران لخوا د مرکچي پلاوي مشري کوي هم په یو ټویټ کې تایید کړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به د نومبر په 9 بیرته پیل شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې خپل هیواد له دې تړونه وایست او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. او وروسته خبر دا چې د هندوستان وګړو د دې هیواد په ګوټ ګوټ کې نن د دیوالی لمانځل پیل کړي. دا اسوسییټډ پریس خبري اژان سوای د دیوالی د جشن سکال د کرونا وبا د خبرېدو او د هوا د ککړتیا په اړه د زیاتیدونکو اندېښنو سره هم مهاله دي. هندوستانیان د دیوالی په مراسمو کې خپلو کې راټولېږي، کورنۍ او دوستان یو بل ته ډالۍ ورکوي. تیر کال د کرونا وبا د شدت له کبله په هندوستان کې د دیوالی جشن ونه لمانځل شو، خو سکل سره لدی چې د دې هیواد حکومت له خلکو غوښتي چې د لویو راټولېدونکو څخه د ډډه وکړي. هندوستانیان د دې مراسمو له پیل مخکې بازارونو ته ولاړ، څو ګلان، شمې او ډیوي واخلي.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، azadiradio.com او azadiradio.org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته په کابل کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکه د یو بریډ له عمله د وژل شویو کورنۍ غړي وایي ژوند یې له ګواښ سره مخامخ دی او باید ژر تر ژره له افغانستان وایستل شي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا د دفاع وزارت تازه څرګندونو ته په غبرګون کې وایي له هغې ورځې چې پیښه شوې 2 میاشتې کېږي، خو له دوی سره پرته له ژمنو او تشو خبرو نور هیڅ نه دي شوي. پنټاګون په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په دې برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې نه دی شوی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید د قربانیانو کورنۍ له دغه هیواد د مرستې غوښتنه کوي. د دې کورنۍ غړي ایمل احمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له هغې وروسته چې کوری بمبارد شو او د کورنۍ لس غړي ووژل شول، تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. هغه وایي ژوند له جدي ګواښ سره مخ دی.
اوس خو دا پیښه شوې، موږ باید ژر تر ژره ولېږدوي. شاوخوا 3 میاشتې د دې پیښې څخه کېږي، خو موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. محترم دا چې ژر تر ژره موږ باسي د دې لپاره چې دلته موږ له ګواښ سره مخ یو، له دې پیښې وروسته ټول موږ ته وایي چې پیسې یې درکړي او یا مو امریکا ته بیایي. دې خبرو سخت له ستونزو سره مخ کړي یو، حال دا چې تر اوسه هیڅ هم نه دي شوي.
ښاغلی احمدی ویله هغې وروسته چې کوری د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې لخوا بمبارد شو، امریکا د دې پیښې وروسته د مرستې او زموږ د کورنۍ د ایستلو خبره وکړه، اوس خپل عادي ژوند ته دوام نشو ورکولی. د اګست په 9 دغه برید کې د ایمل احمدی مشر ورور، 5 وریرې، یوه لور او د کورنۍ ځینې نور غړي هم ووژل شول. دا حمله چې په کابل هوایي ډګر د اګست 6 د داعش د حملې نه وروسته وشو، ویل کېدل چې داعش وسلوال پکې په نښې شوي دي. اوس د امریکا دفاع وزارت په تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی په دې پیښې کې هیڅ ډول نظامی قوانین تر پخو لاندې نه دي کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو سر مفتش جنرال سامي سعید پرون چهارشنبه په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل چې په لټون کې ټیم یې هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې د دغه برید تر سره کوونکي ټیم ارزولي وو، پر بنسټ یې دغه برید تر سره کړی وو. د دې برید دفاع کول ویل چې په هغه کې د اسلامي دولت ډلې سختريزي په نخښه کړی وو، خو وروسته له هغه چې نیویارک ټایمز ورسپانې په دې اړه د خپل څېړنې نتیجه خبره کړه، د سپتمبر په 12 امریکایي جګپوړو قومندان او د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کین میکینزي دا ومنله چې د غبرید کې یوازې ملکی وګړي وژل شوی او هغه یو تراژیدي تیروتنه وبلله. د امریکا دفاع وزارت وروسته په یو اعلان کې وویل چې د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ ته به تاوان ورکړي او د بهرنیو چارو وزارت سره په همکاري به هڅه وکړي چې پاتې غړي امریکا ته وروغواړي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د غبرید څو ورځې وروسته له هغې وشو چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستې د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون له 100 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور پکې ټپیان شول.
په کابل کې د مخکینی حکومت له سقوط سم د سیورست د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د وژل شویو ملکی وګړو د کورنیو د څرګندونو په اړه خبرې مو او راپور مو اورید چې وای ژوند د لګواک سره مخامخ دی او متحد ایالاتونه باید دوی ژر تر ژره له افغانستانه وباسي. را سره اوسې قدر مون اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې به واورې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پخوانی ولسمشر اشرف غنی تیخته او د حکومت سقوط یې د دې لامل شو چې د ټول شموله حکومت لپاره هڅې بې ګټې شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سرچینه وای د پاکستان حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې لمشرانو سره د اوربند په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د پاوز او تحریک طالبان نږدې سرچینو د ازادۍ رادیو مشال څنګه تویلې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دوړو خو ترمنز د دې مذاکراتو منځګرتوب کوي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر له دې مذاکراتو بې خبري خودلې او د طالبانو حکومت هم په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اکتوبر میاشتې په پیل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د پیل خبر ورکړی وو خو دې ډلې رد کړی وو. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د مشال څنګ همکار پامیر ساحل اوروي.
سرچینې وایي د پاکستان د حکومت او د ناقانون ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په مخه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان پوز او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې دا خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد دا دعوه رد کړې و چې ګواکې د هغې وسلوالې ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي. خو اوس سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. د سرچینو په وینا د مذاکراتو لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم به وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد پوځ او استخباراتي ادارې به د طالبانو پر وړاندې خپل کار رواني دروي. دا خبرې پر داسې محل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د افغان طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې پر پوځ او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر 2 له مشال راډیو سره په مرکه کې روانو مذاکراتو بې خبري وښوده. د پاکستان پوز د 2014 زیږیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو زده عملیات پیل کړل چې ورسره سم طالبان له هغې سیمې ووتل. هغه وخت ګومان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالی شوی او پوز هم په 2014 زیږیز کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا وویل چې د وسلوالو ملای ماته کړې. خو له تیر شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړی دي او هغه یو شمیر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوی وي ورسره بیا یو ځای شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر پر لومړۍ نیټه له ترکی ټلویزیون TRT سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له یو شمیر ډلو سره خبرې روانې دي. نوموړي ویلي ول چې که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دی. پر هماغه ورځ د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې د اکتوبر تر شلمې پورې اوربند اعلان کړ خو تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړ او خپل وسلوالو ته د حملو زیاتولو امر وکړ. البته دا لومړی ځل نه دی چې عمران خان له طالبانو سره د روغې جوړې په مخه د مذاکراتو خبره کوي. نوموړی چې په 2013 زیږیز کال کې په اپوزیشن کې وو، نو هغه مهال یې هم حکومت ته وړاندیز کړی و چې په پاکستان کې د تحریک طالبان ډلې ته د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر په څیر دفتر پرانیستو اجازه ورکړي. تر دې یو کال وروسته چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د خبرو هڅې کولې، نو هغه ډلې د عمران خان نوم د خپل استازي په توګه اعلان کړی و، خو نوموړي د هغوی له نمایندګۍ انکار وکړ. سرچینې وایي د تحریک طالبان او د پاکستان د استخباراتي چارواکو ترمنځ یو شمیر غونډې شوې دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې د خپلو غوښتنو په اړه ژر تر ژره یوې هوکړې ته ورسیږي. د سرچینو په وینا د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشې کول دي چې په بدل کې به یې هغوی ډزبندي اعلان کړي. طالبان پر قبایلي سیمو د خپل کنټرول غوښتنه هم کوي چې د سرچینو په باور ورباندې د حکومت راضي کېدل ناشونی ښکاری. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2001 زیږیز کال کې جوړه شوې وه چې له هغه وخت راهیسې له حکومت سره یو شمیر موافقې کړې دي چې د سولې باعث نشوي او د هرې هوکړې تر ماتېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی وو. د پاکستان حکومت د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړل. هغه مهال ملا فضل الله د طالبانو مشر و چې وار له مخه افغانستان ته تښتېدلی و. اوس مهال نورولی مسید د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. پر آرمی پبلک سکول په برید کې 140 کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې زده کوونکي ول. په هغه حمله کې د وژل شوي او ژوبل زده کوونکو میندو او پلرونو په اکتوبر کې په اسلام آباد کې مظاهره وکړه او پر حکومت یې غږ وکړ چې طالبان دې د بخښلو پر ځای عدالت ته وړاندې کړي.
د ازادۍ په چپو کې په روانو چارو تاوده بحثونه هر اونۍ د پنځشنبې په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو خبريږي. د دې خبرونه تکرار د جمعې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې اوریدلی شئ.
د ازادۍ په چپو کې او د ازادۍ راډیو د نورو ځانګړو پروګرامونو د خبرېدو په وخت کې یو لړ بدلونونه راغلي دي. دا بدلونونه د شنبې نه، یعنی د همدغه روانه شنبې چې بل سبا کېږي، له دې نه پیلېږي. د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پخواني ولسمشر اشرف غني تېښته او د افغان حکومت سقوط د دې باعث شو چې د یو ټول شموله حکومت لپاره هڅې بې ګټې شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل امریکا په دې هڅه کې و چې د طالبانو او افغان حکومت په ګډون یو چوکاټ رامنځته کړي تر څو د 13 کلونو لاسته راوړنې ځای نشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د پخواني لری شوې جمهور رئیس محمد اشرف غني تېښته او د افغان حکومت سقوط د دې لامل شو چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د امریکا هڅې بګټ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس د 4 شنبې په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې د طالبانو پلاس د افغان حکومت د سقوط د څرنګوالي په اړه وویل. طالبانو ته په سولیز ډول د واک انتقال او په ټول ګډون حکومت هوښ شوی و، خو له واک د لری شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غني وتل دا هر څه ګډوډ کړل. نو موري ویل کوم پلان چې امریکا جوړ کړی و لمخې له 13 کلونو کې ملاست راوړنی چې افغانستان کې وي د هغې ساتل او هغې دشمن پاتې کېدل د دې نوې پلان یو مخه وه. ښاغلی پرایس په خپلو خبرو کې وویل که دغو بحثونو پایله ورکړې وای او د افغان میرمنو خلکو اقلیتونو او داسې نورو برخو حقونو به په 13 کلونو کې چې ترلاسه شوي وو ساتل شوي وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان په ټینګار سره وای طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي او د خپلو خلکو د ارادې استازولي کولای وشي. لا دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي و چې د پلان له مخې ټاکل شوی و چې ولسمشر غني د طالبانو په مشرۍ حکومت ته واک وسپاري. هغه ویلي و چې له افغانستان څخه د مخکنی ولسمشر اشرف غني تر وتلو یو ورځ مخکې هم له هغه سره په ټلیفون خبرې کړې وې او په هغه فشار راوړی و چې مطمئنه شي د طالبانو په مشرۍ نوی حکومت د واک د لیک له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوله. خاغلی بلینکن دغه پلان په اړه په تفصیل سره څه نه دی ویلي، خو دی ویلي چې دا نوی حکومت به ټول شمول او ټول اړخونو ته به د منلو وړ وای. ولسمشر غني د اگست په 15 نیټه له کابل څخه ووت او بیا په خپل فیسبوک پاڼه کې له دوبۍ څخه په ویډیوي پیغام کې وویل چې د وینې تویدو او کابل ښار د بیچارۍ د مخنیوي لپاره افغانستان څخه وتلی دی. هغه دا خبره هم وکړه چې د وژلو پلان نیول شوی و.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې د کورنۍ او مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د ایران د اټومي تړون په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ په ویانا کې خبرې پیلېږي. دا خبرې سکل تر اوسه شپږ ځلې شوې دي. لومړی ځل په اپریل میاشت کې وروسته له هغه شروع شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې واشنگټن به دې تړون ته په هغه صورت کې ورستون شي چې ایران خپل ژمنې عملي کړي.
ټاکل شوی ده چې د نړۍ د پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دې میاشتې په 9 په ویانا کې خبرې بیا پیل شي. دا خبرې له 15 میاشتو وقفي وروسته شروع کیږي. له دې سره په لویدیځ کې د ایران د اټومي هڅو د پرمختګ په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې عملیاتي برخې په یو بیان کې د چهارشنبې پر ورځ ویل د دې خبرو مشيبه اروپای ټولنه کوي او د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیا او ایران استازي به ګډون پکې کوي. د ایران د بهرنۍ چارو د وزارت مرستيال علي باقری چې د ایران د اټومي مذاکرات مرکزی دی په ټویټر کې لیکلی دی چې د نویو خبرو د نیټه په برخه کې د اروپای ټولنې له استازي اندریک مورا سره چې د غونډې مشي کوي په ټلیفون موافقه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزارت ویل چې د ایران لپاره به د امریکا استازي رابرټ میلی د ویانا په خبرو کې د امریکایي پلاوی مشي وکړي او واشنگتن هیله مندی چې تهران دی چمتووی چې دې خبرو ته ستون شي او په شنیت خبري پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډانالډ ټرمپ د ایران له اټومي تړون څخه په 2013 کال کې بهر شو او پر ایران یې نوی بندیزونه ولګول. د دې په جواب کې ایران ورو په تړون کې خپلې کړې ژمنې لاندې کړې. یورانیم یې لږ ډیر غني کړل او پر مختللي سنټرفیوزونه یې نصب کړل. د ولسمشر ټرمپ ځایناستی جو بایدن چې کله په جنوري کې رسمن د ولسمشي چاري پیل کړې ژمنه یې وکړه چې دې تړون ته به بیرته ور وګرځي، خو شرط دا دی چې ایران خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په دې برخه کې په ویانا کې د اپریل له میاشتې راهیسې شپږ ځله خبرې ترسره شوې دي او تر اوسه په دې شپږ ځله خبرو کې کومه موافقه نه ده شوې. دا خبرې هغه وخت هم ځندنې شوې چې ایران د جون د ټاکنو په ترڅ کې سختریزه ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه انتخاب کړ.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای کمرسته ورسره ونشي پر روان ژمي کې به د خوراکي موادو د کمښت او د نرخونو د لوړوالي لکابله لډیرو ستونزې سره مخامخ شي. دوی وای د پخوانی حکومت پر مهال له یوې خوا سلګونه کسانو دولتي دندې درلودي او له بلې خوا د خوراکي توکو بای هم کمی وي. د ازادي رادیو خبريال راپور راکوي.
اوی کلن ملک محمد صابر د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ وسیدونکو دی. د خپل کور خټین دیوال خوا کې په یو کټ کې پیتاوی ته ناستې وای. په خوا د کورنۍ غړي کمو په لګز مکاو حاصلاتو ژوند تیرید. په خبرې چې اوسې د کورنۍ غړي زیات شوی او د زمکي حاصلات ورته بسنه نه کوي او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي چې اخستلې د غریبو خلکو لباسه وتلی دي.
دلته زمګم کم دی نورستان کې د سیاوایر نشته چې خلک ورنس منشي او هغې نه استفاده وکړي. نو ټول خلک چې دي هغې خریدافاره دي چې نورستان ولایت خلکو دپاره ډبلیو ایف پی لخوانه کومک وخت وړه، مثال نور خوراکي مواد، غوړي، لوبیا، دال، مثال داسې نور څه چې کومکي شیان دي باید همکاري ورسره وشي.
د همدې سیمې یو تن ځوان صاحبداد همدرد به وایي نه یې په ولایت کې خلکو ته هغه پخوانی مالداری پاتې ده او نه یې هم له کمو ځمکو په ترلاسه کیدونکو توکو کورنۍ ساتل کیږي. نو مرستندوی دارو او طالب چارواکو ته په کار دي چې د دغه لری پروت او غرنی ولایت وسیدونکو سره عاجلی مرستې وکړي.
نورستان خلک چې دي حاصلات هم دومره نه لري، ځمکې هم دومره نشته، نفوس یې اوس زیات شوی دی، پخوانی مالداري هم دلته نشته ده. دلته چې کوم تولیدات دي دوی هم په مارکیټ کې صحیح ریټ نشته ده. نو د نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالاتو سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس یې اوس زیات دی. د امارت اسلامي نه همداسې نړیوالو موسساتو نه زموږ غوښتنه دا ده چې په وخت سره د نورستان ولس سره باید کومک وشي.
هغه راته وویل په پخوانی حکومت کې د خلکو کار بیا یو څه خو، چا دندې درلودي او چا ته به هم د مرستندویانو لخوا یو څه مرستې ورکول کېدي چې څه نا څه ستونزې پرې حل کېدي. خو اوس یې هغه هر څه له لاسه ورکړي او ستونزو سره لا سوګری واندې د نورستانانو په خبره چې د غرونو پر سرونو واوري شوی او یخنی پیل شوی کچیرته لری پرتو سیمو ته په وخت مرسته ونه رسول شي نو ژمی کې به انساني ناورین سره مخ شي. د نورستان چارواکي وای په ولایت کې ژمی د نورو سیمو په پرتله وګد او یخوي او همدارز زیاتو سیمو ته د واورو اورښت لامل لاري هم بنديږي. په خبره چې لا هم ورسره مرستندویانو مرستې نه دي کړي د یاد ولایت د مطبوعاتو مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د تیر کلونو په پرتله سه کال ورته د خیریه ټولنو یا نړیوالو موسسو مواد تر دې وخته پورې ذخیره شوي نه لیدل کېږي. بنا ان موږ د خیریه ټولنو ادارنګ نړیوالو موسسو نخواست کوو د بشر دوستانه مرستې د نورستان په شمول ټولو هغو ولایتونو ته ورسوي چې په ژمي کې ورته ډیره اړتیا لیدل کېږي.
د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د خوراکي توکو له کموالي شکایت کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې خوراکي شیان په بازارونو کې کم او نرخونه لوړ دي. د نړیوالو مرستندویانو لخوا ژمنه شوې مرستې لا هم افغانستان ته نه دي ورکړل شوې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دا په چاڅو بستر کې چې ځنه سره ده دا مسلمانان چې په شهادت سره سعودي دي دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي دا درندگان دي په دې باندې دي جنت خواړي دي په جنت ته وی هم نه وویني ځکه الله پاک په قران کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. زما حکیار زه به دا پیغام د مسلمانۍ او د زوسی په تور باندې باندې نشروي چې دا خنجران هم پوسي او مسلمانان هم په دا زوسی باندې خبر شي. دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه افغانان دي دا درندگان دي دا به دوزخ ته دي. یو مسلمان څوک مړ کېږي دوزخ ته به دوی په شراو باندې شیدان کړي دي. السلام علیکم ورحمت الله.
د ننګرهار ولایت د لارپوري ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلام سره موږ دا درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانینې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسیږي. همدغه سوداګانې خوراکي توکي او څومره چې دي وس څومره بندرونه را خلاص شوي دي خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي اما قسم دي سوداګانې ګرانده وند یاره د څلګ څلوپی یا د څو روپۍ دا هیڅ پخ نه دا څه پخ دی دا دومره پیسې خلاصېږي دا سلبم خلاصېږي خو دا ډېر ظلم او زیاتی دی چې بندرونه را خلاصېږي ورځ په ورځ باندې سامانونه خوراکي توکي را ډېرېږي خو بدبختانه په افغانستان کې ارزانی نه راځي. زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی چې دغه تاجران چې کومې سوداګانې په ګران قیمت خرڅوي یا ارزانه خرڅوي او بیا دا په سارن یا دوکانداران ته همداسې د غریبو خلکو باندې خرڅوي ډېرې جګې اندازه باندې سوداګانې خرڅېږي. کله که چې بدې منځ تصمیم وروشو هېڅکله د افغانستان خلک مشکلات سره مخامخ نه شي. وسلام ګلدین چکناوروال.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د غزنی اوسیدونکو په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي کډغه به ځای لګښتونه رقم شي نو د دوی ستونزې به له منځه ولاړ شي. د هیواد د نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم په ودونو کې زیات او به ځای لګښتونه رواج لري. په دې اړه د ازادي رادیو راپور ته غوښ شي.
ګلشن محمدي څوره جوړان دي په ډلېز واده کې واده سو. په دغه واده کې د 12 پیغلو او ځوانانو ترمنځ د ګډ ژوند مراسم تر سره شول. ګلشن وای دغه کارت یې ځکه غاړه کې خو د چې د دې په پلارګنی او خسرګنی دواړو کورنوي کې د واده لګښتونه راکم سي. نو موړې زیاتوي په ودونو کې زیات لګښت د دې سبب شوی چې په دواړو کورنوي بوج راسي او د کورنوي ترمنځ ستونزې رامنځته کړي. دا زیاتوي
ما به رضایت دو طرف اومدیم هم حاجی آقا
زه دو دوار لورو خواه دل تراغلی ما هم می ده حاجی آقا خواه و او هم زما خواه و زکه چی ویزای لگوشتون می خواه ندی
اضافی رو ما خوش نداشتیم.
دغه پیغلی او زوانان وایی لدغه گرد واده چخه هدف ده لگوشتون را کمول او پا ودونو که ده بیزای دودونو مخنی ولدی. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی جنې اوسیدونکو د دغه ځای له اوسیدونکو څخه په اوسنی وخت کې په ودونو کې د لګښتونو راکمولو غوښتنه کوي. دوی وایي بیکاری، غریبي او تقریبا په ټپه ولاړ سوداګریز حالت په ودونو کې خلکو ته د زیاتو او بې ځای لګښتونو اجازه نه ورکوي. زکریا حسن زاده چې له دریو کالو کوزدې کولو وروسته لا هم کوزدنه د پلار پر کور ناشته ده وای بے ځای سیالی او په ودونو کې زیات لګښتونه د دې سبب شوی چې ځوانان له ډیرې ستونزو سره مخ کړي. کلونه کلونه د واده په لګښتونو او ولور ګټلو پسې نورو هیوادونو ته مسافر کیږي. نوموړی زیاتوي ځینې غریبي کورنۍ دې له سرمایدارو خلکو سره سیالي نه کوي چې په ودونو کې زیات لګښتونه کوي، هغوی د خپلې شړۍ سره پښې غځوي.
خلک بیخی بیوزله شوی دی، اقتصاد نشته دی، کاروبار نشته دی، لبل خوا دی، واده جهزیه نور شان ډیر قیمت دی. ډیر ځوانان انداز دی چې مثلا دوه درې کاله پوري نامزاد پات شوی دی، د نو واس نه لري چې واده به وکي، او کچر دی داسې مثلا د سجمی واده تر سال سي دا ډیر شبه. په دې خاطر چې د ځوانانو د اقتصاد او د نورو کورونای او د بیوزله کورونای سره د اقتصاد ډیر کومک کوي.
اقتصاد پوهان په ودونو کې د زیاتو لګښتونو راکمول د ټولنې اقتصاد ته ګټه رسول بولي. په غزنی کې هم د هیواد د نورو سیمو پرنګ په ودونو کې د زیاتو او بی ځای لګښتونو دود رواج لري. دا په داسې حال کې ده چې له غزنی څخه هم تر 200,000 زیات ځوانان نور هیوادونو ته په خواري کلو پسې تللی دي چې یو لامل یې د ناوې ولور او د واده بی ځای او زیات لګښت پر کول بلل کیږي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او همدارس کور کلی تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د شیبه د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ چې اجمل اند چمتو کړي.
په کابل کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجې ښیي چې د غبرید سره قانون تر پخو لاندې نه دی شوی. یوازې د ارتباطاتو په پروسه کې اختلالات چې ډیر خلک پکې ښکیل دي، د دې سبب شوي چې دا پیښه رامنځته شي. ټاکل شوی ده چې سبا د امن په نوم د کابل په ښار کې د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ پیل شي. دا ګیس له 15 راهیسې چې د کابل د طالبانو لاس ته لوېدلې، دا په دې ښار کې د فوټبال لومړنۍ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. دا ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندې کېدو په اړه خبرې د روان نومبر میاشتې په 9 د اتریش په پلازمېنه ویانا کې بیرته پیلېږي. دغه خبرې له 15 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یوه خوله د بوسنی ارزګوینا د 1600 ځواکونو ماموریت تمدید کړ، او د هندوستان وګړو د دې هیواد په ګوټ ګوټ کې نن د دیوالۍ د جشن لمانځل پیل کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې په دغه هیواد کې د کورونا وبا د خپرېدو او همدارنګه د هوا د ککړتیا په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د شپه د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې د بنگلاديش او استرالیا لوبه روانه ده. بیټنګ لومړی بنگلاديش کړی وو او دری اویا منډې ټولې کړې دي. د استرالیا لپاره د څلور اویا منډو هدف ټاکلی. استرالیا تر اوسه پورې په تقریبا په 50 اوورونو کې 50 منډې کړې دي او هیڅ لوبغاړی هم نه دی آوټ شوی، او داسې تمه ده چې ډیر ژر به په یو ریکارډ تفاوت سره دا لوبه پوره کړي. شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه پیلېږي، خو له هغه مخکې په موکړی سپورتي خبرونو ته
ټاکل شوی سبا جمعه د افغانستان د فوټبال په سټډیوم کې د امن جام لوبي ترسره شي. دا لوبي چې ټاکل شوی و د څلورو لوبډلو ترمنځ وشي، د دوه نورو لوبډلو په ورزیاتي دو سره سبا جمعه پیلېږي. په دغه لوبو کې به د شاهین اسمی، سیمورغ البورس، طوفان حریرود، د میوند اتلان، د اباسین چپی او عقاب اندکوش د لسو ورځو لپاره د یو بل په وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدرېشن ویلي چې مینوال کولای شي په وړیا ډول دا سیالي په لوبغالي کې ننداره کړي. د شل اوریزو سیالي د ګروپو سیالي په لړ کې به افغانستان خپل ورستي لوبه له نیوزیلند سره تر سره کړي. که افغانستان دا لوبه وګټي نو نیمه پایلوبې ته د تک چانس ډیریږي، خو که نیوزیلند یې وګټي نو یا د لوبډله به مستقیمه نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړي. دا لوبه د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ تر سره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال شل اوریز جام په سیالیو کې تر اوسه څلور لوبې کړي چې دوه یې وړي او دوه لوبې یې بایللې او په دې ډول د جدول په دویم ځای کې دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د یکشنبې ورځې لوبه مهمه بولي او ازادي راډیو ته یې ویل که افغانستان لوبه وګټي د نړیوال شل اوریز جام بل پړاو ته ښایي لار بیا مومي. د کرکټ ملي لوبډلې د تیرې شپې په لوبه کې د شپږ شپېتو منډو په توپیر سره د هند په وړاندې ماته وخوړه. په دې لوبه کې د هندوستان لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د افغانستان لپاره یې د 211 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبډلې ټاکلی هدف پوره نه کړ. د اروپا د اتلانو اونۍ د تر ټولو غوره لوبغاړو نوماندان د یوفا له لورې اعلان شول. کریستیان رونالدو، روبرت لوانفسکي، پایلو دیبالا او پیدرو گونسالوس د اروپا د اتلانو لیګ له لورې د اونۍ د تر ټولو غوره لوبغاړو په توګه معرفي شول. رونالدو له اتلانتا سره په وروستۍ لوبه کې دوه ګوله وهل او ویکړی شول چې لوبه دوه په دوه مساوي کړي. روبرت لوانفسکي د پرتګال د فنفیکای په وړاندې هیټریک ترسره کړ او د خپلې لوبډلې په بریا کې ستر رول درلود. دیبالا هم د روسیې د زینت په وړاندې د یونتوس په لوبه کې چې څلور د دوو په وړاندې د یونتوس په ګټه پای ته ورسېده دوه ګوله وهل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. هغه څښاک یا نوشابې چې ګاز لري نن سبا په هر کور کې لیدل کېږي. ماشومان، ځوانان، حتی مشران دومره ورسره عادت شوي چې له خوړو سره یې شتون حتمي ګڼي. خو یا کله مو فکر کړی چې ګاز لرونکې نوشابې روغتیا له لوی ګواښ سره مخ کوي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه ډاکټر سید فاروق سادات دی.
پایل کې خپل دغه دیغو نوشابو پاک خبر راته وکړي چې ګاز لرونکي دي، دا څومره تاوان رسولی سي؟
مشروبات چې کوم دي، د انرژي زا یا انرژي لرونکي مشروبات دا او غیر انرژي زا یا انرژي لرونکي مشروبات چې د کوکا کولا او پیپسي د نور شین دي، ډیر زیات مضرات به زیات دي، خصوصا د وړو د پاره، د نوي ځوانانو د پاره او حتی د کاهلانو د پاره خطرناک عادت پیدا کوي، احتیاط پیدا کوي چې ما یو درې څلور زری خلک مصرف کی نو بیا مجبور دي چې په ټول عمر کې دا مصرف کی. نو د دې بل تاوان دا دی چې خپل کافین اخستل او کافین مصرف د نورو موادو، د نورو د ګټورو موادو په جذب کې د ټولو سره مقابله کوي، د نور منرالونو یا ګټورو ویټامینونو حتی نورو موادو د جذبولو نه جلوګیری کوي، مخه نیسي او خپل ځان جذبولو ته آماده کوي. بل مزوریات دا دی چې دا کافین چې کله بدن ته ورداخل شي د نو اشتها بلا کوي، نور د دی هایډریشن یا د اوبو د منځورلو سبب ګرځي، یعنی اوبه په وجود کې داسې کوي چې بیخي خارجوي. او مزراتی که داسې په سیستماتیک ډول راشو د غاښونه او د خولې نه شروع کیږي چې د غاښو د پوکي د زیړوالي سبب ګرځي. پوکي په دې معنی چې غاښ داسې کوي لکه اسفنجي کوي چې ډیر داسې زر ماتیږي یا زر خرابیږي. نو چې دنه لاړ شي په مری کې یا مری کې تخریش منظره وړي، دیوالونه چې د مری دي هغه تخریشوي، بیا میری ته چې ننوځي میری کې تیزابیت زیاتوي. نور چې کوم ډیر مشکلات دي په دې کې، بیا چې کولمو ته ځي په کولمو کې هم ډیرې ناخوالې رامنځته راوړي. خپل د کولمو او د معدې تخلیه نارمل میتود چې دی چې په هغې کې باید د خواړه ډیر زر په څلورو ساعتو کې باید دفع شي، د هغې نه مخنیوی کوي. نور قبضیتونه خلکو ته منځته راوړي. داسې هم کیدای شي چې انسان بیخي په شپو ورځو بالکل رفع حاجات ونه کړي، ډېر نفخ و باد پیدا کوي، سړی احساس همیشه د دفع د کاذب کوي. کله چیزی نو صرف ګاز و هوا خارجیږي، نور داسې کوم شی نه وي. او ډېر خطرناک هم دغه دی چې اوبه د منځه وړي او په دې کې باید اوبه ډیره واخلی لیکن بدبختانه بدبختانه که واړه دي که ځوانان دي او که مشران دي کله چې یو ځلې دا مصرف وکړو کله چې بیا دته تنده یا تږي پیدا شوه نو بیا دته بیا مخ راوړي چې په هغې باندې خپله تنده کینوي. حتی تاسو زموږ ځوانانو ته وګورئ ماشومانو ته ټول ډاکترانو ته منډې وایي چې زموږ اولادونه خوب نه لري. کافین دا ټول دغه کوم نومونه مې چې واخلي دا ټول د خوب ضد دي، خوب په هیڅ صورت نه ورځي. نو هلته کله چې ډاکټر ته هم ځي، ډاکټر بعضې کسان چې مثلا تاریخچه صحیح نه اخلي هغې ته د خوب دواګانې چای کوي چې هغه یو د بل پر ضد کار کوي.
په دغو نوشابو کې هغه که پیپسي ده یا د جینسنګ و رقم رقم نومونه لري، په دوو کې کوم مواد کاریدلي؟
د تمامو انرژي یا کوم دغه یا انرژي داره مشروبات چې دي یا غیر انرژي داره مشروبات چې دي، په دې کې هغه مهم عنصر د دوی چې دی کافین دی. کافین نو داسې یو شی دی چې مثلا خصوصا په انرژي لرونکي مشروبات کې یا څښاک کې، په دې کې تقریبا داسې په یو بوتل کې چې دغه 250 میلی لیتر یا 300 میلی لیتر راځي، په دې کې تقریبا د 500 میلی ګرامه پورې کافین موجود وي. شوګر یا خپله قند دی، دا ډیر زیات مضرات لري. نور جنسنګ پکې دي، هغه ډیر زیات خپل ځان مضرات لري. جنکو بایلوبا بله ماده ده، گوارین دي. دا ټول په هیڅ ځای د سیستم کې داسې مفادات نه لري، صرف یو کاذبه، یو گذری، یو ډیر مقطعي آرامتیا انرژي سړی ته ورکوي. داسې فکر کوي چې په مغه لسو دقو یا شلو دقو یا نیم ساعتو کې هر کار چې پیل کی فکر کوي چې دا پیل د ما سره د انرژي کومک کړی، لیکن د هغې د پیل نه خبر نه لري چې هغه بیا ډیر مضرات لري، ډیر مشکلات منځته راوړي.
اکثرا ماشومان لیدل کېږي چې دوی ډېر زیات علاقه ښیي، که په زور یې که په رضا یې، نو په کورنۍ باندې پیپسي ځان ته آماده کوي یا همداسې نورې نوشابې چې هغه ګاز لري. په داسې حالت کې له دغو وړو سره څه کول پکار دي چې ادې اقل زړه یې صبر سي له دغو شیانو نه چې دوی ته تاوان رسوي؟
که ماشوم په دې باندې پوه شي چې د ما ژړا، د ما شالاتوب، د ما کر یا د ما د خوراک نه خوړل بالاخره د دې سبب ګرځي چې یو شی ماته لاس ته راځي، نو هغه د هغې عادت ګرځي، هغې ته ادامه ورکوي او تاسو مجبوروي چې دا کار وکړي. نو ځکه د ما چې کوم توصیه یا مشوره میندو ته، پلرونو ته ده، یا مشر ورورانو ته، د کورونو غړیو ته چې د کور مسؤلیت په غاړه لري، دا دی چې تاسو د اولاد ژړا ومنئ، د اولاد شرطو ومنئ، ولې چې هغه د ژوند سره اړیکه لري. تاسو باور په خدای وکړئ چې دغه نوشابه د دې په تحصیل کې، په خپله حافظه کې، په ډیرو شیانو باندې، که تاسو غواړئ که یو سالم یو شخص چې په آینده کې د خپل د جامع په درد وخوري، د خپل د خور و مور و پلار و کور په درد وخوري، تاسو د هغې ژوند په یو دقیقه آرامش باندې، یا تاسو د هغې د ژړا نه ځان خلاصوئ، نو تاسو د هغې ټول ژوند تباه کوئ.
د حل لاره څه کېدلی سي؟ ماشومانو ته د نوشابې بدیل څه ورکړل سي چې هم تنده ماته سي او هم دوی نور نوشابه ونه غواړي؟
اصلا دغه خپله اوبه دا اوس علما و ټول په دې باندې متقاعد دي چې د اوبو نه ښه نوشابه اصلا په دنیا کې نشته. نو چې هر وخت چې هر ضرورت پیدا کیږي، ډیر په طبیعي موادو سره موږ کولای شو چې اوبو ته ښه خوند ورکو او ښه رنګ ورکو چې هغې سره ماشوم وخوري، هغه په یخچال کې وساتو. لکه په اوبو کې شات یا عسل چې حل شي، بیا ورسره لږ شودې ګډې شي، یا یو مثلا شیریخ دې جوړ شي، یا مثلا داسې نوشابهګانې د طبیعي د نارنج و مالټې یا جوس یا هر شی چې وکولی شي چې مایات شی کې خود ته چې طبیعي منبع ولري، نو هغه کولی شي چې ډیر زر د ماشومانو زړه کې ځای ونیسي. خو ډیر مشکل ده کې دی چې په انرژیو کې بعض مواد چې هغه په بیخي په اجزاو کې لیکل شوی نه دي، چې هغه ډیر زیات علاوه د کافینه اعتیاد آور دي. نو د دې د اعتیاد ضد کارم دغه دی چې باید قانون د التچې کې چې باید په کور کې انرژي باید څوک مصرف نه کړي. او بله غټه خبر ده د مشرانو دپاره چې دی هیڅکله د ماشومانو په مخ کې ونه خوري. د ماشومان په مخ کې ونه خوري، حتی دا مور سره کومک کوي چې کله چې مثلا کوم اعلانونه چې د انرژي یا د نوشابهو په باره کې په تلویزیون رادیو کې راځي، هغه باید زر اخوته کی. ټول درواغ دي، د صرف همدغه دي چې دی هغه مواد خرڅ شي ښه شی نه لري، صحت لپاره ډېر تاوان لري.
دغه نوشابو کې که پیپسي ده که دا نور ده، یو رقم کوم مواد دي چې هغه ډېر خوندور او اشتهاور وي. ماشومان څه چې حتی لویان تاسو خبره معتادیږي ور باندې، دغه پاک لبانی تاسو څه وایي؟
ډېره ښه پوښتنه. بیا دغه د دې چې کوم هغه تولیدونکي اجزاوې دي، هغه ډېر متعدد شیان دي، خو په ډېرو کې بیا خصوصا په پیپسي او کوکاکولا او ډیو په دې شیانو کې د ټولو نه زیات قند، بوره یا شکر ډېر په غټه پیمانه. او تاسو باور وکړئ چې مثلا هغه کومه بوره چې دی منحل کوي یا تام یې په حساب هغې باندې جوړوي، هغه ډېر زیاته بوره په ډېر خاص شکل په انحلال باندې تبدیلوي او په هغې کې اچوي چې هغې سره یې ام تام کېږي. او ما تاسو خو عادت لرو چې کله چې خوراک ختم شي، د خوراک په ختم کې یو خوږوالی خورو چې دغې د هضم طریقه سری کوي. نو دغه خوږوالی چې په دغې پیپسي او کوک په چې د هر څه شي نه زیات دی. تاسو باور وکړئ چې مثلا په یو بوتل پیپسي کې تقریبا 14 ګرامه یا دغې نه اضافه تر مثلا شوګر منحل دی، او هغه ډېر اغیزه په چو باندې لري، هم تمی ښه کوي او هم یې هغه نظر هغه. خو چون بیا هم مصنوعي دی، خپله بوره مصنوعي ده، طبیعي چین لري، ډېرې ناخوالې ډېرې ناپایلې شته منځته راوړي صحت ته. سړی په هر سن کې کولی شي چې په شوګر یا په د قند په مرض باندې یا شکر باندې مصاب کی. هم کولای شي چې چاغي داسې بې وخته چاغي منځته راوړي چې هغه چاغي نو بیا هیڅ د منځه نه ځي په اسانۍ باندې. اوس تاسو باور وکړئ چې مثلا یو بوتل د کوکاکولا یا پیپسي یا هر شی چې خوري، دا چې هر وخت په ورځ کې چې ورې وخوري، نظر هغه کوم تحقیقات ته چې شوی، تقریبا یو کیلو وزن جګوري.
قدر من گفتنو داوه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چیاست الله مو مال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ځان زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم، چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو وی بل خبرونه ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی دي چې د ټلیفون لارې کورنۍ ته مزایمت کوي؟ د کار به کورنۍ له کومې سرخوګي سره مخ کړي او هل لارې څه کېدل شي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې د راپورتر څنګ له یو تن ټولن پوه سره پرې مرکه هم لرو. را سره پات شي. قدرمنه دوستانو، سره له دې چې په افغانستان کې ډېر مودې راهیسې خلک له ټلیفون څخه ګټه پورته کوي، خو بیا هم ځینې کسان شته چې لا تر اوسه هم د موبایل د استفادې په فرهنګ نه دي بلد او د موبایل څخه غلطه ګټه پورته کوي او کورنیو ته مزاحمت کوي چې دغه کار کورنۍ ته ستونزې راولاړوي. د کابل د مکریانو اوسیدونکي رزما هغه نجلۍ ده چې همدې ستونزې سره مخ شوې. نوموړي خپله کیسه داسې راته کوي.
یو ورځ ما ته ناشناس نمبر څخه زنګ راغی او ما ځواب ورنه کړ. یو بیا زنګ راغی، بیا راغی، نو ما ویل چې زما کارخوندې څوک نه یي. ما ځواب ورکړل چې ما ځواب ورکړ، نو زه په لویه بلا کې ولوېدم. دا زنګ ډېر شو. هره ورځ ما ته زنګ راته، د شپې زنګ راته، او ما به ټلیفون هر ځای پټاوه چې مکړه زما ورونه یا مور مې څوک پوه نه شي چې ما باندې غلط ګمانونه کړي. نو دا زنګ بار وخت راته چې ورور مې کله خبر شو، ویل دا شمیره د چاله. نو ما ویل زه یې نه پیژنم، ما ته زنګ راځي. ویل خان چکل نه پیژنې والے دې جواب ورکو ولې دې مونږ ته ونو ویلې هو ما باندې ډېر غوسه شول ما ته کورنۍ کې غټ جنجال جوړ شو ان تر دې چې پر ما یې شک وکړ او بل دا چې ټلیفون یې راڅخه واخیست نو د یو ځای نه ما ته دومره لویې ستونزې پیدا شوې.
داسې پیښې په افغاني ټولنه کې ډېرې ته سترګو کېږي ان تر دې چې په ځینو کورنیو کې د ښځې او خاوند ترمنځ هم ډېر مشکلات جوړ شوي دي. د لغمان ولایت اوسېدونکي شازیه د خپلې خور لنې کیسه داسې راته کوي.
زما یو ملګری و نو دې ته یو ناشنا شمارې زنګ وهله و نو دې چې څنګه ځواب کړی و نو هر ځل به دې ته زنګ وهه مزاحمت به یې کوه نو په دې سره دې ته په کورنۍ کې ډېر غټ جنجال جوړ شو. ټولو دا ملامت کړه په دې شک وکړ او داسې کارونه ډېر شوي دي او داسې خلک ډېر شته په ټولنه کې چې خلکو ته مزاحمت کوي زنګ وهي او کله چې د ښځې غږ واوري نو کله کې ویني چې بیا بیخې زیات مزاحمت کوي. دا ډېر بد کار دی او هغه خلک چې دا کارونه کوي له هغوی نه هیله ده نور داسې ونه کړي، درس وایي، مطالعه وکړي، له خپل وخت څخه دې سمه ګټه واخلي.
همداشان د کاپیسا ولایت اوسېدونکی روح الله بیا وایي چې اکثره کسان چې کورنیو ته د تلیفون له لارې مزاحمت کوي بېلابېل دلایل لري چې یوې هم ناپوهي او بېکاري ده. کله چې یو ځوان کار او کسب ولري نو وخت به دې ته پیدا نه کړي چې ناپېژندو شمېرو ته دې زنګ ووهي او خلک دې اذیت کړي. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی.
دا هغه ډله خلک دي چې نالوستې دي او په ټولنیزو نزاکتونو په ښاري فرهنګ باندې اصلا دوی خبر نه دي. نو د دغه ټلیفون پر کرخه باندې کورنیو ته دوی مزاحمتونه کوي او یا کله کله چې داسې کوم شمیره دایره کړي چې هغه غلطه وي نو کسې کورنۍ ته زنګ ورشي چې د ټلیفون پر لیک باندې کومه خزه وي نو دوی وار وار کوشش کوي چې لامدې لارې دې ته زنګ ووهي. لامل نه هم همدا دی چې دغه دا ډیری اکثریت هغه کسان دي چې نالوستې دي او یا ځینې کورنۍ هم اکثریت چې عقدې پالي کوشش کوي چې دغه سې د کورنیو شمیر یو بل تور کی اولادی لاری هغوی ته مزاحمتونه او هغوی ته ستونزې جوړې کی. دا په اصل کې یو ناوړه کار دی او دوی باید خپل فکر وکړي چې دوی خپل مایندې خويندې لري او کچې ته دوی ته دغه مزاحمت وشي نو چې دا څومره بد کار دی.
روح الله وای په ټلیفون نورو ته مزاحمت کول کورنۍ له لوی ستونزې سره مخ کوي او کورنۍ تاوتریخوالو ته لاره هواروي.
د ټلیفون پر کرخه داسې کورنیو ته مزاحمتونه او دغه سې بي ځای زنګ وهل کول شي چې د کورنۍ لپاره ډېر لوی سرخوږی جوړ کړي، لوی مشکلات رامنځته کړي او د دوی ټولنیزو اړیکو باندې منفي او ناوړه اغېز وکړي. او ځکه موږ تاسو خو پوهیږو چې په افغاني ټولنه کې دغه ډول مزاحمتونه په اکثریت کورنیو کې د دې لامل شوي چې د کورنۍ اړیکې سره سړی شي او د ښځې او خاوند ترمنځ اړیکې له منځه لاړې شي. نو اکثریت وخت چې دغه زنګونه راځي د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې ممکن د کورنۍ ښځینه طبقه دغه خلکو سره اتمن یا کوم اړیکه لري یا کوم ارتباط لري نو هغوی پرته له دې چې د دې فکر وکړي چې دا کوم مزاحم کس دی مستقیم په خپل خور یا په خپل مور یا په خپل میرمن باندې شک کوي.
همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکو محمد ظاهر بیا په داسې کسانو چې کورنیو ته په موبایل مزاحمت کوي غږ کوي چې د دې کار څخه خلاص واخلي او ځانونه په مثبتو کارونو بوخت کړي.
متاسفانه چې نن سبا په افغاني ټولنو کې داسې ځوانان او نارینه محدود شمیر البته پیدا کیږي چې د عصري ټکنالوژۍ لکه ټلیفون یا نورو غږیږو برېښنایي غږ رسوونکو وسایلو څخه ناوړه استفاده کوي. خزینه قشرونو ته او کورنیو ته بې ځایه زنګونه وهي او زموږ خویندې او میندې د آزار او وضعیت سبب ګرځي. زما هیله د دې ځوانانو څخه دا ده چې خپل اخلاقي نظام ته متوجه شي او خپل اخلاقي اسلامي وجایب وپیژني ترڅو نورو کورنیو ته بې ځایه زنګونه ونه وایي، آزار او وضعیت سبب یې ونه ګرځي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ.
The
درنو دوستانو د خبرونې په دې برخه کې مو دا پوښتنې چې ولې ځینې کسان په موبایل کورنیو ته مزاحمت کوي او حل لارې څه کېدلی شي، د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد زلمی هوتک څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
په ټولنه کې ځینې کسان چې خصوصا هلکان یا نارینهګان چې کله یوې شمېرې ته زنګ وهي، هلته چې د جلۍ یا ښځې غږ واوري نو بیا پرله پسې زنګونه وهي، یعنې مزاحمتونه کوي کورنیو ته. دلته علت څه بولئ تاسو استاد، چې ولې دوی داسې کار کوي؟
په افغانستان کې ډېرې ناخوالې ډېرې ستونزې شته چې د هغو څخه یوه همدغه ده چې د وګړو یا د خلکو دغه ډېره ټیټه کچه د پوهې او بل فرهنګي غنی فرهنګ چې موږ ته وایي کنه چې خلک هر څه خپل مسؤلیت او خپل کار داسې باید ادا کړي چې بل چا ته مزاحمت ونه کړي. نو دا د فرهنګي لحاظه دا ټولنه هم بیچاره ستونزې لري، غریبه ده، بیچاره ده. نو دا خو ډېر بد کار دی، ډېر ناروا کار دی. موږ که وایو چې موږ په یو اسلامي ټولنه کې ژوند کوو، د اسلامي لحاظه هم دا کار ښه نه ده. که وایو چې موږ په یو انساني ټولنه کې ژوند کوو، د انساني لحاظه هم دا ښه کار نه ده.
کله چې په یوې کورنۍ کې یوې مېرمنې ته یا یوې خور ته یا یوې نجلۍ ته لور ته د ناپېژندې شمارې نه زنګونه راځي، د کورنۍ ته څه لازم دي چې دوی څه باید وکړي؟ ځینې کورنۍ چې دستي شک کوي په دې نجلۍ باندې یا په دې ښځې باندې، دلته تاوتریخوالی منځته راځي.
ټولنه یا کورنۍ هغه مجموعه ده چې هلته انسانان په جمعي ډول په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، په یو بل اعتماد لري، یو بل سره په ټولو مسایلو کې یو بل سره کومک کوي. نو دوی ته لازمه ده چې دفتن کې داسې حالات کې یو تلیفون راځي، دوی باید نارامه نه شي. دوی باید تلیفون وګوري چې کومه شمېره ده، بېرته دغه ځوان ته یا دغه چا چې زنګ وهلی ده هغه ته باید زنګ وي چې ورور ولې مزاحمت کوي، ته موږ پېژنې، د موږ سره اړیکې لري، د موږ خپلوان یې، بې ځایه مزاحمت مه کوه، دا ښه کار نه ده. او که بیا چیرې ونه شو، یواز د دې چې په خپل د کورنۍ په غړي باندې دوی خدای نه کده اشتباه وکړي، بهتره بداوي چې دغه شمیره هغه مسؤلینو سره، امنیتي حوزو سره، د وزارت مخابراتو د شبکو سره په تماس شي او دغه نمره هغوی ته ورکړي چې هغوی پلټنه وکړي او که مزاحمت دوامدار وي. که مزاحمت دوامدار نه وي، یوه زنګ وهلی، بهتره دا ده چې هغه شمیره په بلک لیست کې داخله کړي چې بیا آینده ورته زنګونه وهي. اما بهتره بداوي چې کورنۍ یوازې دي چې په خپل د کورنۍ په غړو باندې یا په خپل خور یا په خپل میرمن یا په بل چا باندې اشتباه وکړي، بهتره بداوي چې په ډېره نرمه ژبه وغږېږي چې دا څوک چې تاسو زنګ وهه، خپلوان راکوي ماته شمېره چې زه ورسره، او که نه نابلده شمېره وه، هغه څوک چې زه نه پېژني هغه مخکې طریقه چې مو ویلې په هماغه ترتیب باید دوی کړنې وکړي یا اقدام وکړي، تر څو هغه د کورنۍ هغه شیرازه ورته ووایو چې دا د منځه لاړ نه شي، څو اعتماد منځته را نه شي او په مینه او محبت ژوند وکړي.
او وروستۍ پوښتنه ده چې استاد، داسې خلکو ته څه ویل لرئ چې دوی باید څه وکړي؟ داسې کسان چې کورنۍ ته مزاحمت کوي، زنګونه وهي، هغه که نجونې وي که خویندې وي، نو دغه کسان ته چې مزاحمت کوي دوی ته څه ویل لرئ؟
ما ټولو افغانانو ته، ټولو ځوانانو ته، د دې وطن وګړو ته دا پیام، دا مې مسج ده، دا مې ورته وړاندیز ده چې دا ښه کار نه ده ورونو. ډېر بد کار ده، ډېر ناروا کار ده. حتی د دې دپاره زه داسې کلمه نه پیدا کوم چې زه ورته وایم ته څنګه جرأت کوې چې څوک نه پېژنې، ورته داسې یو قیاس وکوه چې ته په کورنۍ کې خدای نه کده د تا خور، د تا مور، د تا ورېندار، د تا د کورنۍ غړي ته که دغسې یو څوک مزاحمت وکړي، ته به څه عکس العمل وکړي؟ نو وخت چې په ځان نه لوري، په بل چا باندې لوري نه ونه لري، هغوی ته باید مزاحمت ونه شي. د یوې خونه دا مزاحمت ښه کار نه ده، د بلې خونه تا شخصیت ډېر ټیټېږي. ته څنګه په کوم جرات یا په کوم اخلاق یا په کوم موازینو ته باید یو چا ته زنګ وي چې هغه نه پېژني او هغې سره ته څه ګونه اړیکې یا څه خواص لري د ژنه؟ خو بهتره به دا وي چې هر څوک په خپله د ځان قاضي شي، په خپله ځان تفتیش شي، خپله ځان کنټرول کړي.
ګران اوریدونکو، دا او د دې ونې د کورکلي د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
خم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم 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 دشت دشت می چکاود